شوی خبرونه کې له رازق فهم سره د پښتو د معاصر شعر او د ده د خپل شعرونو په باره کې د برکوال ناخیل مفصله مرکه اوري. الهام جمالزی په ادبیاتو کې د مینیمال سبک په باره کې معلومات راکوي. نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه نورګل شفق لولي.
د اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی د اثارو او افکارو د څیړنې سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې تیرونه په کابل کې د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې وو، د افغانستان د نامتو لیکوال او محقق عبدالاحد اشرتی پر اثارو او علمی هڅو باندې رڼا واچول شوه او د ده د فرهنګي خدمتونو قدردانی وشوه. ښاغلی اشرتی چې 3 کاله پخوا په غزنی ښار کې دنیا ته راغی، د لسګونو کتابونو مؤلف او ژباړن دی. دی د برهان الدین رباني د ولسمشرۍ په زمانه کې د افغانستان د علومو اکاډمي مشر شو او د اکاډمیسن تر ټولو لوړه اکاډمیکه رتبه یې ترلاسه کړه. په 2015 میلادي کال کې د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیان د نمانځنې د مراسمو د همغږي کمیسیون غونډه وکړه. د باختر آژانس د خبریال د خبر له مخې په دې غونډه کې برخوالو د هغو پروژو د لومړیتوب په باب چې باید تر 2015 میلادي کال پورې په بامیان ولایت کې عملي شي خبرې وکړې او اړوندو وزارتونو او خپلواکو ادارو ته لارښوونه وشوه چې د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیان له نومونې مخکې د خپل کار په ساحه کې د پروژو په عملی کولو اقدام وکړي. ټاکل شوې ده چې بامیان په 2015 میلادي کال کې د سارک سازمان د هیوادونو کلتوري مرکز شي. د یادولو ده چې په 2013 کال کې غزنی هم د اسلامي هیوادونو د کلتوري پایتخت په توګه نومول شوی و، خو څرنګه چې په غزنی کې ناامني زیاته وه نو ډېرې پروژې پکې عملي نشوې. خو د بامیان په باره کې ویل کېږي چې تر 2015 کال پورې به ځینې مهمې پروژې پکې عملي شي. تیرونه 11 کسه افغان خبریالان د روسیې د خبری آژانس او تاتارستان د کورواکا جمهوریت د خبری آژانس په بلنه روسیې ته لاړل چې د دغه هیواد د رسنیو له کار سره له نږدې آشنا شي. په دې سفر کې افغانو ژورنالیستانو له روسیې ژورنالیستانو وغوښتل چې د افغانستان د حالاتو خبرولو ته لا زیاته توجه وکړي. دغه افغان خبریالان په روسیه کې د یوې اونۍ له تیرولو وروسته هیواد ته راستانه شول.
په تیرو 14 کلونو کې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره مختلفو ادارو او اجتماعي ټولنو فعالیت وکړ. په دغو ټولنیزو ادارو کې یوه هغه اداره چې غړیو یې په خپل همت او خپلو امکاناتو د افغانستان په ادب او فرهنګ کې یو نوی باب پرانیست، میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی. زموږ همکار باز محمد عابد د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په باب دغه ریپورت برابر کړی دی.
میرمن ټولنیز او کلتوري بهیر چې د تیرو وکلونو راهیسې په کابل کې خپلې ونیزې غونډې کوي، تر دې مهاله یې په سلګونو ښځینه شاعرانې او لیکوالې ټولنې ته ورپېژندلې دي. دغه بهیر په ادبي کره کتنې سربېره هره اونۍ په بېلابېلو کلتوري او ادبي موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي چې له امله یې په دې توانېدلې دي چې په شعرونو او نثرونو نقدونه او ادبي بحثونه هم وکړي. ځوان شاعر مینه ابراهیم خیل وایي د پوهنتون په 4 دوره کې دومره څه نه و زده کړي لکه په میرمن کلتوري بهیر کې چې په تیر 1.5 کال کې زده کړل.
د خپل پښتنه هم يم، د پکتیا ولایت يم. ما دمر ډېر د پښتو په اړه پیژندنه نه لرله. لومړی خو مهمه ده د ټول پښتنه ته چې خپل ژبه وپیژنې. ما هم بهیر لاره خپل ژبه پیژندلې ده. خپل پښتو ژبه خبرې کول مې په سم ډول زده کړې دي. کېدای شي کمی ولرم. ما د ادبیات پنتون نه لوستل. د 1.5 کال کې چې میرمن بهیر تر ازم داسې احساس وامه لکه ما د ادبیات پنتون نه لوستل. 4 په مسلیت د دوره کې ما دومره څه زده نه کړل لکه دومره مې چې په 1.5 کال کې د میرمن بهیر څخه زده کړل.
د مینا نظری په نوم یوه بله شاعره چې د تیرو 2 راهیسې میرمن ټولنیز او کلتوري بهیر کې خپلې غزلې کره کتنې ته وړاندې کوي، وایي چې په بهیر کې د کره کتنې له امله یې خپل شعرونه تغزلي کړي دي.
زما شیر اکثرا کره کتنې ته وړاندې کوم، غواړم کره کتنه پرې وشي او د ټولو نظر پرې واخلم کوم نیمګړتیاوې چې زما په شیر کې وي هغه د بهیروالو لخوا په ګوته شي او اصلاح شي. که ډېر خبرې پرې وشي زه په دې پوهېږم چې ما کوم داسې څه ویلي دي چې د بحث وړ دي او داسې څه نه دي چې یعنې بیخي هغه رد کړل شي او یا کرد هم شي. زه داسې فکر کوم چې دا د ما لپاره یو درس ده، ځکه چې زه غواړم په آینده کې قوي شعرونه مې چې تلپاتې شعر ولرم.
لیمن یزای چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د دغه بهیر په اوونیزو غونډو کې برخه اخلي وایي چې د بهیر نه یې نه یوازې دا چې په ادبي برخه کې بلکې په ټولنیزه برخه کې هم ډېر څه زده کړي دي.
زه له 2010 کال نه را په دې خوا د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړی یم. چې زه کله په نهم صنف کې وم او ماشومه وم، زما ځینې لیکنې شعرونه او یو څه داستانونه سما لیکل که هغه تاسې د هماغه زمان نه راونیسئ او د اوس سره پرتله کړئ نو دا به تاسو ته معلومه سي چې ما بهیر کې څه زده کړي دي. یعنې بهیر کې څه کوم نقد او کومه کره کتنه کېږي هغه څومره زما په لیکنو باندې تاثیر کړی ده. بهیر کې ما ډېر څه زده کړي دي، نه یوازې زما په ادبي ژوند کې بلکې زما په اجتماعي ژوند کې ډېر څه تغییرات راغلل.
دا چې په میرمن کلتوري بهیر کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو سربیره په نورو کومو موضوعاتو لیکچر نوټونه اخیستل کیږي د دغه بهیر یوه فعاله میرمن تورپیکۍ مومن دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي.
د شعر او د داستان په څنګ کې خویندو ته فرهنګي جرأت ورکول کېږي چې دی د په راډیو کې یا په تلویزیون کې یا په نورو برخو کې څنګه ونده واخلي او څنګه پښتو ادبیات ته کار وکړي. د ژورنالیزم برخه هم پکې ډېره په پراخه کچه دلته لیکچر او د ورکشاپ په توګه تدریس کېږي. هره اونۍ مونږ یو مضمون خبرې کېږي یا د وروڼو لخوا یا د نورو هغه خویندو چې لاسرسی لري بعضې معلوماتو ته هغه ټول خویندو سره شریکوي. نو د دې فعالیتونه ځکه ډېر د ستایلو وړ دي، خویندو ته ډېر کار کړی دی او زموږ علم دا ده چې دا فعالیتونه او دا هڅه وهنده نور هم زیاته شي.
میرمن کلتوري بهیر چې په 2008 میلادي کال کې جوړ شوی تر اوسه پورې مسلسلي 19 غونډې کوي، تر 300 پورې خزینه شاعران او لیکوالې پیدا کړي، یو لس بیلابیل شعری او نثری ټولګې خبرې کړي چې د میرمن کلتوري بهیر د غړو یو تذکیره هم پکې شامل ده او له کابل نه علاوه په خوست، نیمروز، تخار، مزار شریف، کندهار، غزنی او ننګرهار کې څنګه پرانستل شوی چې ځینی ونیزی، ځینی 15 ورځنی او ځینی میاشتنی ادبی او کلتوري غونډې جوړوي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په روختیا باندې د موسیقي د مثبت اثر په باره کې په خوا هم ځینی وړې چړنې شوې وي، خو اوس د یو مفصل تحقیق په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د موسیقي اورېدل د روختیا له شوالي سره مرسته کوي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د بلفاست په کوین پوهنتون کې محققانو معلومه کړې ده چې موزیک د هغو ماشومانو، پیغلو او زلمکو روختیا ته ګټه رسوي چې عاطفي ستونزې لري او په سلوک کې ګډوډي ده. په علاج کې د موسیقي د برخې په باره کې دغه څېړنه چې په خپل نویت کې تر ټولو پراخه بلل شوې ده ښیي چې کومو ماشومانو د خپلو روحي ستونزو د علاج لپاره موسیقي اورېده، تر هغو ماشومانو چې په علاج کې موسیقي شامله نه وه پر ځان زیات باور پیدا کړ او روحي تشویشونه یې تر ډېره حده کم شول. دې څېړنې دا هم وښودله چې هغه کسان په راشه درشه او اجتماعي روابطو کې هم تر نورو تکړه شول چې په علاج کې موسیقي شامله وه. دغه څېړنه چې 251 ماشومان، پیغلو کې او زلمه کې بګې مطالعه شول، د 2011 کال له درېمې میاشتې د 2014 کال تر پنځمې میاشتې پورې روانه وه. دغه 251 کسه روحي ناروغان په دوو ګروپونو وویشل شول. د یوه ګروپ په علاج کې موسیقي شامله شوه او د بل ګروپ کسانو علاج په معمولي ډول یعنې بې موسیقي پیل شو. دغه ټولو کسانو عاطفي ستونزې لرلې او هغه سي رویه یې نه لرله لکه د دوی د عمر کسان چې باید ولري. د مطالعاتو په پای کې معلومه شوه چې د هغه ګروپ د ناروغانو لا بهتر علاج وشو چې موسیقي هم اوریدله. په شمالي ایرلند کې د موزیک له لارې د علاج د ادارې مشرې میرمن شارا ریلای رسنیو ته ویلي دي چې له موسیقي څخه د ذهني ناروغانو د علاج لپاره پخوا هم استفاده شوې ده، خو دا اول ځل و چې په دې برخه کې په لویه پیمانه منظمه او سیستماتیکه څېړنه ترسره شوه او دا ثابته شوه چې موسیقي د ناروغیو په علاج کې پکارېږي.
رازق فهم د کوټه شار په شمال ختیځ کې د لورلای سیمې اوسیدونکی او د کوټه د پښتو اکاډمي غړی دی. دی د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې د نوي طرز او نوي فکر شاعر ګڼل کیږي. د شاغلی فهم د شیرونو یو ټولګه چاپ ده، خو له سفرونو او د ژوند له ستړو یې لا د بلې ټولګې چاپېدو ته فرصت نه دی موندلی. په کوټه کې زموږ همکار برکوال مخیل له ښاغلي رازق فهیم سره د هغه پر شاعري او د پښتو پر معاصر شعر مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوو.
رازق فهیم صاحب، د شعر لومړی ټولګه مو یو پیاله رڼا شاوخوا یوولس کاله مخکې چاپ شوې وه، خو تر هغه وروسته مو بیا بله شعر ټولګه نه ده راغلې. ولې مو په منځ کې دومره فاصله ورکړه؟
یاره ما خیال یو خدا اوس چې شاعري ګرانه شوه، داسې نه سي ما ته په شخصي سویا باندې شاعري ګرانه شوه. د شاعري د ښې شاعري کولو معیار ډېر لوړ شو، او چې د سړی څونې مطالعه زیاتېږي دغونې سړی بیا په دغه هڅه کې سي ښه شاعري وکړي. نو ما هسې هم کم لیکل، خو کوشش مې دا کول چې څه لیکم هغه کم از کم داسې وي چې زما خپل اطمینان پوري. نو یو خدا وجه ده. دویم دا موسو چې د ژوند مصروفیتونه هم ډېر متنوع شو، او زما زړه داسې غواړي چې زه غزل سره سره په نظم کې څه کوم امکانات دي هغه تم ځان متوجه کوم. نو هغه نظم تر اوسه پورې رانیولې هم، غزل مې اوس لیکلي دي، خو هغه د نظم اطمینان مې تر اوسه پورې نه دی راغلی. نو امکان شته چې په یو کال یو نیم کې به ان شاء الله یو نوې مجموعه هم تیار کړم.
نو په دې موده کې په شاوخوا لس یوولس کال کې لادب سره خوتړلې وي، آیا د نورو شاعرانو شاعري یا نور کتابونه مو لوستل لاغوي ته مو وخت درلود کنه؟ وخت مو د ژوند نورو مصروفیتونو درڅخه
یا د شعر مطالعه مو بخینه دی لکړه، زکه چې د شعر سړي کې دا تل خپل ځان سره خپل مافی او زمیر سره تاتړي. نو کدا رښتیا پرې شنو د انسان خپل ځان سره رښتیا پرې کیږي. نو ما خود دا کار سړي کې د شعر ویلو، د شعر د سنجولو، د ادب سره د خپل اړیکو ساتلو دا هڅه مسلسل جاری ساتل دي، رښتیا مور سره پرې کړې نه ده. نو زکم زتا ته دا وایم چې مطلب چې زتونی نور شاعری ایم کاغه پښتو ده، کده پښتو علاوه په نور زبو کې ده. نو هغه هر شاعری ماته یو نوې چیلنج راکی سیاره زس شاعری کوم باید چې دغه معیار څه. نو دا هم یو وجه ده.
ستاسو غوند ډیر شاعران د شاعری په خبرولو کې ډیر محتاط وي، څه فکر کوي چې آیا د ځینو شاعرانو په نظر چې وای کله کله شعر ولیکا او شعر ولیکا، او ځینو شاعران بیا وای چې شعر پر ریاضت سره پخېږي، ستاسو تجربه څه ده چې آیا په ډیرو شعرونو لیکلو سره اخر شعر پخېږي، سړی د شعر لیکلو توان ترلاسه کولای شي کیا چې کله کله شعر لیکي؟
دا هر سړی خپل یو شخصي مزاج، مثلا ډیر خلک مال دلی دي کې از موږ ملګری دي، خواجه ملګری دي، ډیر شي شعر لیکي او مسلسل لیکي، یعنی هر دوه مو ورځ به توینې سی هغه غزل راوړي او ښه غزل راوړي. او ځین خلک به ما غوندي کې مطلب د شعر ملکه کله کله پر برابرېږي لیکي، به خپل وسی لیکي څونه توان پکښي تخلیکی هغه په کار راولي. دا به دنیا په دا باندې باید او نقادان باید خپل رائے دغه کسی کم شي شعر دي. خو زه دا درته مې سده له شخصي مزاج سره تعلق لري، زما په خپل نزد او ما ته چونکه غلج په طبيعي توګه زلج قائل غوندي طبيعت لرم، کله کله ډیر ښه خیال راسي هم خو بیا وخت نه ولرم سیاغه کلم بند کوم نور زلار سي. نو عموما دا سوي دي سدرې درې دوه دوه څلور څلور شیرونه ملکلي دي بیا پر هغه ځای باندې پاته سوي.
رازق صاحب، په دې برخه کې به لتا سي او غزل واورو بیا پر مخ نور خبرې بیا کو.
بس یو څو شعر به یې کړه سي مکمل غزل بر شاید نشه آیاته چې په بارانه می د وجدې ډوکلې غم اشه دي، په بارانه می د اوجدې ډوکلې غم اشه دي، د تند ټکې می د ژبې په سر نم اشه دي. په خپل خلګو راکاجه سول دیوالونه د شار، په خپل خلګو راکاجه سول دیوالونه د شار، په بنیادو کې د کومې ګناه خم اشه دي.
ډیراله
لکاینه وتا ته نه ګورم خو تا ته ګورم، لکاینه وتا ته نه ګورم خو تا ته ګورم، دستا پسترگو کی مخپل ایمان تا چم اشه دیش بیا دا کمو وطنونو پا تسخیر نیوله، بیا دا کمو وطنونو پا تسخیر نیوله، دا وقت با چامی و سر وجه ده غنم اشه دی.
ډیر ښه. رازق صاحب، کوم فکر کړی وی د شاعران چې ټول عمر په وسیمه کې تیر کی او سفرونه نه کوي، دا غوی په شاعری کې دومره وسط او دومره د موضوعاتو پر اخوالی نه وی، خو کوم شاعران چې نور وطنونو او نور سیمو ته سفرونه کړی وی په شاعری کې موضوعات ډیر وی؟ تاسو هم په یو ځای کې نه اوسېږئ، خپل ټاټوبی مو بورای یا د لورلای سیمه د کوټه هم راځي، اسلام آباد او د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کوي څه مو احساس کړی دی چې آیا ستاسو دغه سفرونه هم ستاسو پر شاعري باندې څه اغېز کړی دی کنه؟
یار زه د نن یو شاعر یم، زه چې کله په خپل احساس کوم نو ماته داسې کم عوامل په لاس راځي چې زه دا وایم سیاره چونکې ما دا سفر وکړي نو هغه د سفر له احساس څخه دا غزل راغلی دی. هغه احساس یا هغه واقعیت په ډېرو وختونو کې ډېر معمولي وي، خو چونکې هغه لمحسې وي په هغه کې هغه تخلیقي توان ډېر موجود وي. زه به د مثال په توګه دوه داسې واقعې درته دغه کړم. مثلا یو وخت زه تللی وم یو اردن کې، یو ځای یو درخت